دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانیم د امریکا د دفاع وزارت وایي چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل سي بیرته کې طالبانو ته نه ورکول کیږي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی د سې شنبه پر ورځ امریکا جغ ته ویل چې د غولوتکو د برخلیک پاړه سلام مشورې روانې دي د طالبانو د دفاع وزیر سمو د مخ کې گاونډي هوادونو ته خبرداري ورکړې وو چې ژر تر ژره دي د افغانستان د پخوانی پاوز ورته کې وروسپاري د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې طالبان د غولوتکو د ساتلو ورتیا نه لري د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د غولوتکو د برخلیک پاړه سره مشورې روان دي چې افغانستان د پاوز د پخوانی پیلوټانو لخوا تاجکستان او ازبکستان ته ولسی وي دي د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو لنوتلو سره سم د افغانستان د پخوانی پاوز پیلوټانو د خپل ځان او د خپل کورنۍ د خوندیتوب لپاره د جنگل وټکو او بلیک هاک هلیکوپټر په شمول څلويش تر وټکې تاجکستان او ازبکستان ته وړي دي دا چې د غلوټکې په یاد هوادونو کې صدل کیږي او یا به کوم بل موقعیت انتقالیږي د امریکا حکومت په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې اروپایي ټولنې د افغانستان له خلکو سره د پوهنی روغتیا او د اقتصاد خوندیتوب په برخه کې د 218.3 میلیون یورو د تازه مرستو ژمنه کړې ده اروپایي ټولنې پرون د چهارشنبه پر ورځ په ویلامي کې ویل دي چې د غمرستې به د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام د روغتیا نړیوال پروګرام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري او د کډوالو نړیوال سازمان لخوا په دغه یواد کې ولګول سي په ویلامي کې ویل سي چې په دغه مالی مرستو سره به تر ډیره د افغانستان د خلکو د روغتیا د ماشومانو د خوارځواکۍ د چاک پاک اوبو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې متمرکز وي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وان برند هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو سره د دې ډاډ د ترلاسه کولو لپاره کار کوي چې افغانان په ځانګړي ډول شزي او نجونې له اوسني کړکېچ سره مقابله وکولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن په اوکرين باندې د روسیې د احتمالي يرغل د بدو واقعو او دغه کار د مخنیوي په اړه تازه څرګندونې کړې دي شغلی بلینکن چې پرون د چهارشنبه په ورځ اوکرين ته ورسید او په مرکز کیف کې د امریکا جغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې روسیې ته دوه واضح انتخابونه پر مخ پراته دي نوموړي اول روسیې ته د یو روشان انتخاب وړاندیز کړی
The consequences clearly for Russia but also the far preferable path of resolving differences diplomatically
لوی خو د خبرو اترو او ډیپلوماسي د تعقیب او لبلې خو د مقابلې او د پالو ترمنځ انتخاب دي موږ به دې ته ګورو چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کومه لار انتخابوي شغلی بلینکن وویل چې امریکا د روسیې سره د ډیپلوماټیکو روابطو په پراخولو بوخت ده او زما هیله ده چې روسیه به ډیپلوماټیکي لار غوره کړي او دا غوره لار ده روسیې له څو میاشتو راهیسې له اوکرين سره په سرحد شاوخوا 3000 عسكر ډیر کړی دي او لوی دې فکر کوي چې دا کار به په اوکرين باندې د ماسکاو نظامی ارغلت لار پرانیزي ماسکاو وایي دا څه کوم پلان لري تاکل سیمه ده چې د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن به د جمعې په ورځ د وی بلی هڅې پترس کې د کړکېش د کمیدو په هدف د خپل روسی سیال سرګی لاروف سره وګوري روسی چارواکو د سه‌شنبه په ورځ وویل چې ماسکاو د پوځي تمرینونو په هدف بیلاروس ته پوځیان استوي خو دغه پوځیان شمیرې معلوم کړی نه دی د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن ویلی چې د بیلاروس په مشترکو پوځي تمرینونو کې به د بهرني تعدد په وړاندې د ځواب ورکولو ګډ تمرینونه هم شامل وي اسټیډیو پرس راپور ورکړی چې روسي لوړاندی بیلاروس ته د پوځیانو پاستولو پیل کړی د روسي دفاع وزارت د مرستیال په وینا د فبرورۍ تر 9 نیټې پورې به ټول روسي پوځیان بیلاروس ته ورسیږي د سپینې ماڼۍ وایي جنساکي د سه‌شنبه په ورځ یو ځل بیا د اندېښنې په څرګندونو سره بیلاروس ته د روسي پوځیانو واستول د یو ډیر خطرناک حالت جزو ولا د اوکرين چارواکو خبرداري ورکړی چې کېدای شي روسیا د خپل متحد بیلاروس په ګډون له څو اړخونو په اوکرين برید وکړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د یا کول په باب تر اوسه تمه نه ده پریشي د جمهور رئیس بایدن په سپینې ماڼۍ کې د خپل جمهوري ریاست د یو کال د پوره کېدو د لمانځنې پر مهال خبريالانو ته دا خبره کړې ده جمهور رئیس زیاته کړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د ایران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سوال د دې موافقې د بیا آیا کول لپاره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، برتانیې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ په ویانا کې خبرې پیل شوې دي. خو تیر کال په ایران کې د سخت محافظه‌کار جمهوریس ابراهیم رئیسی د ټاکل کېدو وروسته دا خبرې ودرېدې. خو دا خبرې د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې په ویانا کې بیا پیل شوې دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ روسیې ته خبرداری ورکړی که په اوکرین برید وکړي نو د ډیرو انسانانو د وژلو او اقتصاد ته د سخت تاوان تر څنګ د غیوات بل وړه بیه ادا کړي. جمهور رئیس زیاته کړه چې زموږ متحدین او ملګري دې ته تیار دي چې په روسیې سخت بندیزونه ولګوي چې د غیوات او اقتصاد ته لوی زیان ورورسوي. د امریکا جمهور رئیس دا هم وویل چې دې امکان شته چې د روسیې ځواکونه د وخت په تیرېدو سره د اوکرین په کمزوري پوځ برلاسي شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اړه بایدن وویل چې د روسیې جمهور رئیس نه غواړي چې مکمله جنگ وکړي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو عمر لرونکو لوبډله به نن د پنځشنبه په ورځ د پاکستان پر وړاندې لوبه کوي. دا په ویسټ انډیز کې د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. د سه شنبه د ورځې په لوبه کې افغان لوبډلې پاپا نیوګینی ته په 133 منډو ماته ورکړه. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان اعلان کړی چې د پاکستان په مقابل کې به شزلیدونکو لوبغاړو ته نقد جایزې ورکړي. راشد خان امریکا جغت ویل چې دا کار د لوبغاړو د تشویق لپاره کوي. د افغانستان د 19 کلن لوبډله له پاکستان وروسته د شنبه په ورځ له زیمبابوې سره لوبه کوي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. لومړی به دا راپورټ واورئ چې د چهارشنبه په ورځ اقتصادي کانفرنس ته په ویناو کې د طالبانو د حکومت مشرانو له نړیوالې ټولنې د افغانستان بانک د شتمنیو خوشي کېدو او هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې وکړې. طالبانو چارواکو د خپل اقتصادي پالیسۍ په باب وویل چې دوی په اوبوري اقتصادي پالیسۍ کې به خصوصي سکتور ځانګړی رول ولري. نور حال په راپورټ کې واورئ.
وقت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت درځول لپاره یو ورځنی کانفرنس جوړ کړو. د طالبانو د حکومت مشرانو دغه کانفرنس په وینا کې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ د کنګل کېدو اغېزي د هیواد په اقتصاد خورا ناوړی وګڼلې او ویل چې دا کانفرنس په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره بللې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په خپل وینا کې د دل شو اجتماعي د غېدو پاړه د سرګندونو ترڅنګ د شاوخوا 15 میاشتو تیریدو وروسته د خپل حکومت پر رسمیت نه پیژندلو مسلې هم خبري وکړي او ویل شي د رسمیت نه پیژندلو لامل په افغانستان کې د پنګونې مخه هم نیول شوې ده. هغه د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په لومړي قدم کې د اسلامي هیوادونو نوې رژیم پر رسمیت وپیژني.
موږ د ټولو لسخه د ټولو ملګرو څخه د ټولو مسلمانانو څخه د ټولو دنیا څخه د خواهش کوو
د افغانستان کې د اګست په 15مه وخت طالبانو د رسیدلو وروسته د امریکا حکومت د افغانستان بانک نه 15 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړ چې ورسره د هیواد اقتصادي بحران سره مخ شو. کانفرنس د رئیس الوزرا دوم راستل ملا عبد السلام حنفي په وینا کې د کنګل شو پیسو د غیزو په اړه ویل چې د پیسو د کنګل کېدو وروسته په خوارزواکۍ د ختمو شمنو شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د نړیوال ټولنې څخه د بشري مرستو دوام غوښتنه وکړه.
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی
خغلی یعنی پیویل افغانستان د وسنۍ سوندو څخه د تیریدو وروسته به انکشافي مرستو ته هم اړتیا ولري. خو موږ باید د انکشافي مرستو په برخه کې بل لاره باندې فکر وکړو. د مرستو ورکونکو موسسو لخوا سیاسي او غیر واقعي شرطونه د منلو نه دي. موږ هغه مر اقتصادي وابستګي چې د بحران سبب شي نه غواړو. هیڅ کله نه غواړو چې د مرستو کونکو د شایته تر اغیز لاندې خپل اقتصاد قرباني کړو.
قرباني کونیم
همدې کانفرنس ته د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان تکی په خپل وینا کې ویل چې د شریم لسی لن محل سونزي هوارول شي. خو د دې لپاره چې افغانان په خپل پخو ودرېږي او د چا د وګو بار او له واسقه وتلو ته افغانان نه لشي په کال شي د ملي ځان بساینې د سترو اقتصادي پروژو عملی کولو ته لار هوار شي.
موږ د نړۍ پر مختلفو دولتونو او پانګوالو شرکتونو ته بلنه ورکوو چې افغانستان کې په مختلفو برخو برخو کې د پنګونی وکړي. همدارس په افغانستان کې د امنیت مسول او لپساد څخه پاک حکومت دراتک په نتیجه کې کولای شو د سیمې په اقتصادي اتصال کې محوري رول ولوبو. اوس د دې وخت را رسیدلې چې موږ دغه ارزو په حقیقت بدل کړو. افغانستان به نور د نورو دولتونو ترمن د تصادم پر ځای د تفاهم مرکز شي. د پرله پسې هڅو لاري ازبکستان او تاجکستان د افغانستان لاري له جنوبي اسیا سره وصل شول او په منظم ډول افغانستان د لنګ ترانزیتي مسیر په حیث د دوه هیوادونو له لوري عملا کاریږي. بلدري ارخص ترانزیتي توافق د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان دی چې اوس پر خبري روان دي او نږدې ورځو کې به د عملي کېدو شاهدان ووسو.
کانفرنس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي میرمن دیبیرا لنس هم په خپل وینا کې ویل چې لنډمهاله او بشري مرستې د دې هیواد اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دي او باید د افغانستان د اقتصاد په پخو درول لپاره اساسي کارونه وشي. میرمن لنس ویل اقتصادي بحران یوازې ستونزه نه ده چې افغانستان ورسره مخ دی، خو دا ستونزه تر ټولو یوه عاجله ستونزه ده چې موږ ټول باید په چټکه توګه په اړه اقدامات وکړو. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د افغانستان د داخلي منابعو څخه د نوې درې میاشتنۍ بودیجې چمتو کولو او هم په افغانستان کې په لومړي ځل له یو میلیارد ډالر څخه د افغانستان صادراتو زیاتېدو یادونه وکړه او ویل چې دا لومړی ځل دی چې بودیجه په دغه هیواد کې داخلي منابعو څخه چمتو شوې ده. په دغه کانفرنس کې په درې مسلو کرهنې، قانونو او بانکداري خبرې وشي. زبیولا مجید ویلي چې په دغه کانفرنس کې د شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو حضور درلود او هم د څلوېښت نورو هیوادو او ادارو استازو په آنلاین بڼه په دې کانفرنس کې ګډون کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری خبرداري ورکړي چې د افغانستان له نیمایي څخه زیات نفوس له سخت لوږې سره مخامخ دي او لشتر لږه نه میلیونه کسان له جدي قحطۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا سږکال د ژمي سړې هوا د ډیرو کورنیو ژوند لا پسې ترخ کړی دی. په دې باره کې به رپورټ واوري.
سږکال افغانان تر ټولو سخت ژمي سره مخ دي ځکه د طالبان تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې لوی بشري ناورین رامنځته شوی دی. د اګست په میاشت کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په بې نظمه توګه وتلو په جریان کې طالبانو واک ترلاسه کړ، خو د افغانستان اقتصاد چې په بهرنیو مرستو ولاړ دی لا د مخه په ټپه ولاړ و. نړیوال ټولنې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي او مالی مرستې پرې بندې کړي ځکه نه غواړي طالبانو له حکومت سره چې په تیرو شلو کلو کې په وحشت شهرت درلود ورسره کار وکړي. قدوس وایي چې یوه کوټه کې له خپلو ماشومانو سره ژوند کوي.
خوشي وخت تیر نه کړم چلی د شاندې مونږ د مچلي پلاستیک او چزام می سوزانیم یا کاغذ ماغذ می وشتکه جمع میکنیم مسایکه مسپندودی میکنیم.
دا خلک د پخلی او کوټې ګرمول لپاره لرګي نه لري، پلاستیکونه او کثافات او د سړک د غاړې بوټي سوځوي. د بودجې کمښت د خوراکي توکو په برابرولو تاثیر کړي او له دې کبله افغانان له لوږې سره مخامخ او په زرګونو کسان بې ځایه شوي دي. زیات شمیر کورنۍ د خوندي پاتې کېدو لپاره کابل ته کډه شوي دي.
نمو شوس اندغه ترتیب روان کړی د چې بیوسله او ناتوان خلک په منطقه کې مونږه کسان نمائندگان لرو چې غوی د غریبانان راته معرفي او موږ غوی ته مړی ورته وزیکو او نور هم داسې نور مواد چې غذایی مواد چې دغه هم کومکونه جریان لري او کومکونه مترسولی دي.
د کووډ 19 له بحران او وچکالی سره یو ځای د پیسو کمښت ویجړون کې پایلې درلودي. انفلاسیون زیات شوه او په تیرو څو میاشتو کې د توکو بای 50% لوړ شوې دي.
د موږ بهتري خوراک شوله ده، شوله یا زردک شلغم قورمه کو دغه سی او پیاو ورته یا بیغه شروع چې په کې ډوډۍ مېدا کې و چې سړی ډوډۍ هغه په کې مېدا کې ورکوي. خو بس نو کوردنو ماشومان دي، ماشومان خو دریګم نور تویل هم نشي چې نشي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری خبرداري ورکړی چې د افغانستان له نیمایي څخه زیات نفوس له سخت لوږې سره مخ دي او نږدې 9 میلیونه کسان قحطۍ سره مخ دي. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، په داسې حال کې چې په یمن کې جنگ اوس ډیر سخت شوی دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چهارشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې په دغه خونړي جنگ کې شامل خواوو ته خبرداری ورکړي چې پر ملکیانو او پر ملکي هدفونو باندې د هغوی کور کورانا او بیا دغه حملې ممکن چې جنگي جنایتونه وبلل سي. لا جنیو څخه به د خبریالي لیزا شلاین درالیجل رپورت خلاصه د سید سلیمان شاه خواوري.
په یمن کې د روان میلادي کال په پیل کې په جنگ کې د شامل خواو حمله زیاتې شوې دي. ورسته له هغه چې د ایران طرفدارو حوثی اغانو د دوشنبه په ورځ د متحده عربی اماراتو د ابوظبي په نړیوال هوایي میدان باندې د توغندو او مسلحو ډرونونو حمله وکړې، په جنگ کې په خاصه توګه شدت راغی. په جواب کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف هوایي ځواکونو په سنا کې د حوثیانو هدفونه په نښه کړل او بمباري کړل. ویل کېږي چې د سعودي عربستان د هوایي قواو په بمباریو کې د وی کورنۍ 15 غړي ووژل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي چې د انتقامي او ځوابي حملو ساحه پراخه شوې او دا ښکاري چې د خونړۍ شخړه د کنټرول نه د وتو په حال کې ده. ملګري ملتونه د ملکیانو ژوند ته د متوجه خطرونو په اړه اندېښمن دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مطبوعاتي وایندې روبینا شمدسانی پورل چې د تیرو څو ورځو په موده کې بے له دینا چې په جنگ کې شامل خواوي د ملکیانو ژوند ته اعتنا وکړي، په پرله پسې توګه یو پر بل باندې هوایي حملې وکړي او هم یو پر بل باندې د توپچی ډزې وکړي.
The fighting has damaged civilian objects and critical infrastructure including telecommunications towers and water reservoirs.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وایندې د روان میلادي کال لپیل نه څو وارې د سعودي عربستان د ائتلافي ځواکونو لخوا او هم د حوثیانو حملو ته اشاره وکړله او ویل لږ تر لږه 11 ملکیان وژل شوي دي او 12 کسان نور ټپیان شوي دي. سربیره پر دې ملکي زیربناوو او کلیدي تاسیساتو هم په پراخه پیمانه تاوان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په دې اړه ژور اندېښنه ښودلې. په یمن کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواو سږ کال په جنوري کې پر حوثیانو باندې 709 ځلې هوایي بمباري وکړله. په یمن کې ملکی او نظامی هدفونه په نښه کړي وو چې په مقابل کې حوثیانو هم په روانه میاشت کې د بې پیلوټه ډرونونو په وسیله لس وارې حملې وکړې او یو دشتو غوندي چې سرګلولې له چاودیدونکو موادو نه ډکې شوې په سعودي عربستان باندې وار کړل. د شمدسانی په وینا په جنگ کې شامل خواوې باید مخکې له دینه چې د خپلو دښمنانو هدفونه په نښه کړي چې آیا نظامی هدفونه په نښه کوي کنه په غیر متناسب او کورکورانه ډول بلکې هدفونه ولي. نو موړی چې موږ له چا نه خواهش نه کوو. د نړیوال قانون له مخې د جنگ په دوران کې د هغو ذمہواری ده او حتمی نه باید په پام کې ونیسي کنه نو همدا غشان غیر متناسب حمله وکړي او د جنگي قوانینو نه مراد کول او د تناسب په نظر کې نه نیول کېدې شي چې د جنگي جرمونو او جنایتو په ردیف کې شامل شي. په یمن کې کورانه جنگ د 1940 مریض کال په پسرلی کې پیل شو او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په مجموعي توګه 3,00,000 یمنیان مړ شوي دي چې د دې جملې نه شپېته په سلو کې د پاکو اوبو د نشتوالي، ساري ناروغیو او یا سخت لوږې له امله د جنگ د غیر مستقیمو اثراتو له امله مړ شوي دي. په یمن کې روان بشري وضعیت دا وخت نړۍ تر ټولو بدتر بشري بحران ګڼل کیږي چې له 40 میلیونه زیات خلک د خپل ژوند د بقا په خاطر پر نړیوالو بشري مرستو گزاره کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د فراه په ولایت کې قومي مخاور وايي ګوزان هغه ناروغي ده چې نه یوازې د ماشومان ژوند او روغتیا ګواښي بلکې په ګوزان د اخته کسانو کورنۍ له بشمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې د فرار روغتیاي چارواکي د یاد ناروغي سره د اغیزمنې مبارزې په هدف لکورنیو څخه د مرستې غوښتنه کوي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر رپورت کې ووري.
د فراه ولایت یو شمیر قومي مخاور د ګذر ناروغي د ناوړ واغیزو په تړه واندیشمندي او وایي چې یاد ناروغي نه یوازې د ماشومان ژوند او راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی، بلکې د ګذر وهلو ماشومان کورنۍ له داسې کړاوونو سره مخ کړی دي چې په هیڅ ډول د جبران وړ نه دي. په فراه کې قومي مخاور محمد عارف شیدا وایي په ګذر ناخته کسان خوار لمخې د معلولیت د ناخوالو او آن مرګ له ګواښ سره مخ دي، خو د یاد ناروغي اغیزې تر دې هم زیاتې او په ګذر ناخته کسانو کورنۍ له داسې ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي چې له زغملو پرته بله کومه چاره نه لري.
مشتاسي داسې ډېری بیلګې په خپل سیمې کې لیدلې دي چې د ګرځن په نتیجه کې یو ماشوم معلول شوی دی او یا حتی مړ شوی دی. تاسو فکر وکړئ د یو معلول کس کورنۍ د څومره ستونزو سره مخ ده، او معلول کس تل د کورنۍ د نورو غړو د وژو بار وي.
له دې سره همهاله د فرا یو شمیر اوسیدونکي بیا د معلولیت لرونکو کسانو ناخوالې د افسوس وړ بولي. د محمد نسیم ریحان په وینا کله چې د یو ګزڼ وهلي کس بدمرغیو ته ځیر شي او د یو روغ انسان د ژوند سره یې پر تلکړي، نو بیا هله سړی پوهیږي چې ګزڼ څومره خطرناک ناروغي ده.
رښتیا هم چې د یو فلسفي شخص یا کس او دغه د کورنۍ ژوند د هغه شخص چې سالم دی، روغ صحت لري، دغه د ژوند او کورنۍ سره د پرتلی یا مقایسې وړ نه دی. او تر ټولو د اندېښنې او بد خبره دا ده چې داسې ناروغي نه علاج لري او نه هم جبران کیدای شي.
بل پلو د فرار روغتیایي چارواکي بیا د ګذر ناروغي د بشپړ ماهو کېدو په مخه له کورنیو څخه غواړي چې د روغتیایي کارپوهانو له سپارښتنو سره سم عمل وکړي. د فرار د 200 بستریز روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین احدی وایي کورنۍ باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي ترڅو ماشومان د ګذر له واکسین څخه بی برخی پاتې نشي.
کوم سهي ټیمونه چې دوی مسجد یا کورت ورځي کوشش وکړي چې واکسین پرې نشدي او په هر وخت کې د سهي ټیمو سره همکاري وکړي، په هر لحاظ باندې کوشش وسی چې ماشومان د واکسین څخه پاتې نشي ترڅو چې دغه ناروغي په بشپړ ډول د افغانستان څخه رښکا نشي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم ګذر ناروغي پکې په بشپړ توګه نه ده محو شوی. روغتیایي کارپوهان وایي چې د ماشومانو د ګذر ناروغي درملنه نه لري، خو د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي کولای شي چې تر 15 کلونو شکته ټول ماشومان د دې ناوړه ناروغي په وړاندې وقایه کړي.
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د ګامبیا جمهور رئیس اداما بارو ته د جمهور ریاست د تازه وخت په انتخاباتو کې د خپل بری له کبله مبارکي ویلې ده. د بهرنیو چارو وزارت نتاق نیر پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي امریکا د ګامبیا خلکو ته په دې لحاظ آفرین ویلې ده، د دې ډاډ ورکوي چې د دوی اوازونه واورېدل شي. تقریبا 90% ګامبیانو د جمهور ریاست په آزاد او عادلانه انتخاباتو کې خپل رای ورکړه چې په سوله ییز توګه پایته ورسېدل. د امریکا د سفارت د اروپای اتحاد د افریقا اتحاد څارونکو ته پته ولګېدله چې د بیلولي معیارونو سره برابر دغه انتخابات سرته ورسول شو. نتاق نه پرایس ویلې د طرزالعمل په برخه کې کمې غونډې بې نظمۍ څرګندې شوې، په داسې حال کې د انتخاباتو پراسس کې د پراخې اډونې او راغښت لپاره ضرورت. دا به د جمهور رئیس بارو د جمهوري ریاست دوهمه دوره وي. د په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره انتخاب شوی جمهور رئیس یحیا جامی ته ماتې ورکړه. د هغه د لسیزو دوره اداري فساد او له بشري حقوقو نه جدي سرغړونو په سر راخستې وه. د ګامبیا حکومت په 2018 کال کې د اړتیا په خلاینې او د جبران او تلافي کمیسیون جوړ کړ چې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په باره کې تحقیقاتو کې چې د جامع د ادارې لاندې شوی. دغه راپور د 2021 کال د نومبر په میاشت کې بشپړ شو او جمهور رئیس بارو ته ورکړل شو، مګر دا لا تر اوسه څرګند شوی نه دی. شپږ میاشتې وخت لري چې د دې د موندلو په اړه اقدام وکړي. نتاق پرای جمهور رئیس بارو ته د مبارکۍ ویلو او د 2018 کال لره په دې خاطر چې بیا کې د مهم شوی پر مختګ د رسمیت پیژندلو په ترڅ کې ویل امریکا د بارو په دوهمه اداره کې د ډیرو هغو اصلاحاتي کوششونو د پیاوړي کولو غوښتنه کوي چې په 2018 کال کې وعده شوی و لا تر اوسه سرته نه دی رسیدلی. برسیره په نورو شیانو په دوی کې هغه اصلاحات شامل دي چې د زاپلو مهندسي او وسیلې له منځه یوړ شي او د بشري حقوقو عدالت او دیموکراتیک شفاف او مسؤلی حکومتولۍ ته د لاسرسي یو کلک اساس کې خودل شي. په دوی کې د رښتیا پخلاینې او جبران د کمیسیون د پیشنهادونو د عملي کولو له لارې د اساسي قانون او انتخابات او اصلاحات همدغه راز حساب کتاب ورکول شامل دي. نتاق پرایس څرګنده کړل چې څنګه چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې موضوع و ګامبیانو د استازوالۍ د حکومت ولۍ په خپل سولیز تعقیب کې د لوړې ارزو په حیث یو ځل بیا خدمت وکړله او په سیاسي پراسس کې ملکی ګډون ته ځای ورکړل شو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.